د ماسپخین یو بجه شو د مشال رادیو په دې تازه خبرونه کې زه نجیب امیر در سره يم. په دې خبرونه کې اسلام آباد کې د وسلوال کستنیول کېدو، کراچۍ کې د پولیو د نوي کیس ته موندل کېدو او د مصر په حالاتو هم مهم راپورونه درته لرو. را سره اوسه، اوس به د ګلیاز نه د دې غړې خبر نورو.
د خبرونو اسټ کې د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري وایي چې په بلوچستان کې د زینو لادرکشو کسانو په معاملہ کې د امنیتی ځواک اف سی خلاف ثبوتونه موجود دي. د افغانستان په بدخشان ولایت کې په یو نخته کې درې وسلوال طالبان او یو پولیس والا وژل شوی، او په مصر کې اخوان المسلمین ډلې نن په خپل پلویانو غږ کړی چې کوسو ته راوځي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري وایي چې په بلوچستان کې د زینو لادرکشو کسانو په معاملې کې د امنیتی ځواک اف سی خلاف ثبوتونه موجود دي. نوموړي دا خبره پرون په بلوچستان کې د بدامنۍ په اړه د اسخوت نوټس د مقدمې د اوریدنې پر مهال کړي. د پاکستان رسنو تر مخه افتخار چودري ویلي د عدالت لخوا پر احکاماتو عمل نه کیږي. د په وینا د لادرکشو کسانو مقدمه اوریدنه له 2010 کال راهیسې په سپریم کورټ کې روانه ده، خو تر اوسه پورې دا مسله حل نشوه. د مقدمه اوریدنه نن هم روانه ده. د لادرکشو کسانو د مقدمه اوریدنه په داسې حال کې کیږي چې په بلوچستان کې په دې وروستو کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې چې پکې ډېرو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي پولیسو له طالبانو سره په نښته کې د هغوی درې تنه وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د بدخشان د جرم ولسوال عبدالجبار مصدق مشال اړو ته وویل دا تلفات وسلوال مخالفینو ته تیره شپه د جرم په ملغهه سیمه کې وروختي، خو تر څنګ یو افغان پولیس والا هم وژل شوی دی. طالب وایان زبی الله مجاهد بیا په دې نښته کې د خپلو دوو کسانو د وژل کېدو خبره تایید کړي، خو ادعا یې کړي چې 15 افغان پولیس والای وژلي دي او 15 نور هم دوی په لاس جوندي نیولي دي. په دغه سیمه کې دا دویمه نښته چې په دوه ورځو کې کیږي. د افغانستان جمهوري ریاست هغه راپورونه رد کړل چې ګینی افغان ولسمشر حامد کرزی د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د عبدالرب رسول سیاف له کاندیدیدو ملاتړ کړی. د ولسمشر کرزی د ویان مرستیاله عادل راس پرون له مشال رډیو ته په دې اړه ویل
دا سی او سی چې رئیس جمهور مشخصا غوښتي وي چې یو مشخص کاندید ته سیاسي حمایه ورکول شي، دا سی او سی تر اوسه نه دي شوي او دا اخري راپورونه چې نشر کیږي دا بیا اساسه دي. یو رئیس جمهور د سیاسي او همدارنګه جهادي رهبرانو سره منظم کتل نه لري او کتل خوای هم دوی سره لیدلی دي.
په افغانستان کې یو پخوانی جهادي مشر او د ولسی جرګې غړی عبدالرب رسول سیاف د یوې داسې غونډې د جوړېدو هڅې پیل کړي سو د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره دوه یا درې مشخص کاندیدان معرفي شي. د افغانستان له طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي د پلازمینې کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې په وروستو سیلابونو کې شاوخوا 112 کسان مړه او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس 13 ورځ له مشال رډیو سره په خبرو کې ویل د کابل سروبي او شکر دره ولسوالۍ سختې ځپل شوې او په همدې سیمو کې د سیلاب له امله اوښتې ځاني او مالي تاوانونه هم زیات دي. خو د ځینو سیمو سیلاب ځپلي شکایت کوي چې دوی ته لا هم مرستې نه دي رسېدلې. د ښاغلي سیاس په وینا ډېرې کمې لرې پرتې سیمې ښایي پاتې وي چېرته چې سیلاب ځپلو ته لازم امداد نه بي رسېدلې، خو د هغه په وینا نورو ټولو اړو خلکو ته بیړني او لازمي مرستې رسېدلې دي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. په مصر کې د تشدد پیښو په اړه اندېښنې له هغې وروسته نورې زیاتې شوې چې اخوان المسلمین ډلې پر خپل پلویانو غږ کړی چې کوسو ته راوځي. د قهرجنې جمعې په نوم غږ په داسې حال کې شوی چې مصري چارواکو له چهارشنبې ورځې راهیسې د تشدد په پیښو کې د مړو شمېره د 620 نه زیاته ښودلې. وژل شوي زیاتره ولسي وګړي ول. بلخوا په سفارتي کچه د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر مصریانو غږ کړی چې د زور له کارونې دي ډډه وکړي. دغه بیان د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا مشرې او د ارجنټینا سفیری ماریا کریستینا پرسول 13 ورځ د شورا د هنګامي غونډو وروسته ورکړې دي. ټول غړو له هغه سره غمرازي کړې ده چې په دې پیښو کې یې ژوند له لاسه ورکړې. د شورا غړي په دې اند دي چې په مصر کې د ټولو نه مهمه خبره تشدد ختمول دي چې ټول غړي له صبر نه کار واخلي. بل دا چې د امنیت شورا دا یو عمومي خواهش هم دی چې تشدد ودرېږي او قومي جوړجاړې لپاره کار وشي. بلخوا د مصر لنډمهاله ولسمشر له دفتره خپور شوي بیان کې پر امنیتي ځواکونو د نړیوالو چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم شامل دي لخوا تنقیدونه رد کړي شوي دي. په بیان کې راغلي چې دغه تنقیدونه هیڅ حقیقت نه لري او له دې سره به وسلوالو ډلو ته نور ډاډ میلاو شي. اخوا ترکی ویلي له قاهرې خپل سفیر د مشورو لپاره هیواد ته غواړي. ترکی په مصر کې پر فوزي عملیاتو سخت تنقید کړی و. د لبنان وسلواله ډله حزب الله وای په پلازمینه بیروت کې د شیګانو په یو مرکز کې د موټر بمی چاودنی لک تر لک اتلس کسان وژل دي. په بیروت کې تیر ورځې بمی چاودنی ذمہواری یوې سنی وسلواله ډلې منلې ده او اندېښنې زیاتې کړې چې په شام کې د کورنۍ جګړې خای لبنان ته واوړي. په تیر میاشت کې د بیروت په شاو خوسیمه کې یوې چاودنی د 50 نه زیات کسان ژوبل کړي وو. هغه ډله چې په شام کې د سنی یاغیانو ملاتړي دي دړکې ورکړي چې په لبنان کې به حزب الله ډله په نخښه کوي چې د دوی په وینا په شام کې د حکومتي ځواکونو سره مرسته کوي. حزب الله او ایران په شام کې د ولسمشر بشار الاسد مرسته کوي. او وروسته خبر ده د ایران پارلمان د ولسمشر حسن روحانی له 300 نامزد شو وزیرانو څخه 1500 ته د باور رای ورکړه. د پارلمان سپیکر علي لاریجانی ویل د ساينس د پوهنې د سیړنې او ټیکنالوژي او د سپورتس وزارتونو ته نامزد شوی ونه توانیدل چې د پارلمان د غړو د اکثریت رای ترلاسه کړي. د تر دې محل د مشال رادیو خبرونه.
ګلایز درته خبرونه وړاندې کول په پاتې خبرونه کې چې د اسحاق خان اميري په تخنیکی همکارۍ درته وړاندې کوم د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. په د اسلام آباد پولیسو هغه وسلوال ونیو چې پرونی 15 ساعته ډزې کولې او نه تسلیمې ده. په کراچۍ کې د پولیو یو بل کیس هم مخې ته راغلی دی.
دا خود یو کال ده مخکې خوده شي ولسي بالکل یو کم وخته شي بالکل ډېره خدمه ولسي بل اخفه لیګ داسې کار کوي.
د افغانستان د ولسمشر ویاند وای حامد کرزی د سیاف یا د کوم بل کس سیاسي ملاتړ نه دی اعلان کړی. په مصر کې اړې ګړې دوام لري. نن به اخوان المسلمین د جمعې د مانځه پر مهال سترې مظاهرې کوي. په مصر کې به د یو پښتون سره تماس نیسو د غوی نه به تازه حال اخلو. تحریک طالبان پاکستان د پاکستان مسلم لیگ ګوند ته ګواښونه کړي چې د دوی مهم کسان دې نه ادامه وي. د امریکا د میری لینډ ایالت پښتانه نړیوال کانفرنس جوړوي. موخه یې سره
روان کانفرنس دا دین نړیوال کانفرنس چې کوم زمون تیم دی نو هغه لکشن ته کې بدل لري او هغه دا دی چې په امریکا کې د پښتو ژبې او د کلچر پرمختیا
په مومندو کې د شوی یوې خواندوري مشاعري حال هم درکو. یو شاعر داسې وای
په دا کلی کې چې خلک نو چرته لاړل څوک پکې نشته دی ورونو ته جرندې پرتې دي. هغه زلمی د پښتونخوا نه شو لاړل د پن شو په قبرونو یې خاځې پرتې دي.
او 19 پروگرام جمهوریت هم اوریدل شي بدرګه موکړه. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو شو د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام باندې. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د 15 غنټو تر ډزو وروسته پولیسو یو وسلوال نیولې ده. په ډزو کې د سکندر په نوم وسلوال ژوبل شوی دی. روغتیايي چارواکي وایي د دې ژوبل کس صحیح حالت ښه دی. دا وسلوال بیګا د شپې د اسلام آباد پر جنا اوینیو له یوې ښځې او دوه ماشومانو سره ولاړو او ډزې کولې. ویل کېږي هغه میرمن د ښځه او ماشومانې بچی دی. د دې غوښتنه وه چې په پاکستان کې د اسلامي نظام عملی کړی شي او د میاں نواز شریف حکومت دې استعفا ورکړي. نور له اسلام آباد د سراج ظهیر پر رپورټ کې.
اسلام آباد بلو ایریا کې وسلوال تن سکندر تیر شپه د 15 غنټو اپریشن نرستو د پاکستان پیپلز پارټي د زمرد خان په مرسته پولیسو په ډزو د ژوبل کېدو وروسته نیولې دي او د غرنګې د هغه خزا کول هم گرفتار کړې ده. نوموړي او د هغه خزا د اسلام آباد پیمز هسپتال ته د علاج لپاره منتقل کړې شوې دي. د سکندر او د هغه د خزې د صحت په اړه د پیمز هسپتال ویان ډاکټر وسیم رسنو سره خبرو کې وویل چې د سکندر حالت د خطر څخه بهر دي. نوموڑی زیادہ کڑا
رائٹ سائڈ کی پسلیاں ڈیمیج ہے، اس کی فریکچر ہوئی ہے، فائر آرم کی وجہ سے رائٹ سائڈ پہ سینے میں گولی لگی ہے۔
د خی اڑخ چجے جو بل شوی دی د ڈزو لکبل او پسینہ ہم خی اڑخ تک گولے لگے دل دا او ہاگا گولے مو وست دا ددی گولے پ وجہ دد پڑپوس ہم جو بل شوی دی او د ڈیری وینی بے دو لوجی بلڈ پریشر ڈیر کم وو خدا آپریشن نروستو اس د سکندر حالت قابو کے دے او نن سہر چکلا ہاگا ہوش کے راغی نو پ کٹ کے اوڑے دو روڑے دو دہغه د خزی کول په حق لبا ز د اوم چې داغه حالت بالکل ټیک دی او هغه بچتا
د وسلوال تن سکندر د نیولو په اړه 13 شپه د پاکستان پیپلز پارټي زمرد خان میډیا ته ویل
میں پلان گھر سے بنا کے آیا تھا کہ میں نے آج یا جان دے دینی ہے یا اس کو پکڑ لینا ہے۔ جب آیا
ما دا منصوبہ د کور نه جوړ کړی و چې زنن یا خپل ځان ورکم یا با دا کس نسم چې زکل راغلم نو نوملې ما د اس اس پی سره خبرې وکړې چې زه د دې سړی سره لیدل غواړم خو هغه ما ته وی چې مورزه په ګاډي کې بارود دی او دوه کلاشنکوف هم ورسره دی خو زه بیا هم ورغلم او ما وی چې ژوند او مرګ د خدای په لاس کې دی۔
د ذکر ور د چې سکندر د پنجاب د حافظ آباد علاقې سره تعلق لري او د دسخر په وینا چې د سلور روز وړاندې سره د خزي او د دوه بچو چې پکې یو لور پروا او د زوی عبدالله سره مری او اسلام آباد ته د سیل لپاره تللی وو۔ دا دې هم یادوي چې لدی روستو سکندر د اسلام آباد په حساس علاقہ ریډ زون بلو ایریا په سړک ډزې شروع کړې او د موجوده حکومت د خاتمه او د شریعت د نافذ کولو غوښتنه کوله۔ سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد۔
په اسلام آباد کې مو د یو وسلوال تن د مطالبو او دغه د نیول کېدو په اړه معلومات واوریدل۔ د سند صوبې د روغتیا چارواکي وایي د کراچۍ په سهراب ګوټ کې و ماشومه ګوزن یا پولیو ناروغي وهلې ده۔ ماشومه د ژوب د وې کورنۍ ده۔ لدې سره په سند کې د پولیو ناروغانو شمیر درې شو۔ په کراچۍ کې د پولیو مخنیوي واکسیني ساسکو پر ورکونکو حمله هم شوې دي وخت په وخت۔ نور تفصیل د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی له کراچۍ نه راکوي۔
د سند صوبې د روغتیا د محکمې چارواکي وایي د کراچۍ ښار د سوراب ګوټ په سیمه کې یو بل ماشومه د پولیو په مرض اخته شوې ده۔ د دوی په خبره دا په سند صوبې کې د پولیو دریم کیس دی۔ د دې له جملې څخه دوه کیسونه د کراچۍ ښار او یو کیس په دادو ضلع کې مخې ته راغلي دي۔ د پولیو دا کیس د سوراب ګوټ په پښتون ګڼمیشته سیمه کچی پاړه کې د جوب د سیمې د یوې کورنۍ په ماشومه کې موندل شوی دی۔ دغه ماشومه چې ثنا نومیږي ورور نذیر جان یې په اړه وایي
دا خو یو کال دا مخکې خدای شي ولا شي بالکل یو کم وخت شي بالکل ډېره خدمه ولا عمل اخته لیگ د سې کار کوي لیگ دا بل اخته دې خدای دې خوره ولا اوس دا کم راستخفه شي دا خو ان شاء الله بالکل ټیک ټاک جوړه ده۔ دا کم ډېره خو شي دا په خوانه لیگ دې داری په کې خو دې کار نه کې تقریبا نیو ده پولیو ولا مشره غلې وو
په سوراب گوٹ کے د تیر کال جولائی پمیش کے دروختیا د نړیوال ادارے پر ڈاکٹر ڈیوڈ باندے د پولیو د دریو رجنی کمپین پا محال حملہ شوی وا چل عمل یہ یاد ڈاکٹر او د هغه ڈریور زخمین شوی وو۔ د تیر او روستو پا یاد سیمه کې د پولیو زد د چاسکو ورکون کے ڈلے یو بل تن ڈاکٹر اساق کاکڑ هم وجل شوی وو۔ د دې پیخو را وروستو په یاد علاقه کې دغه کمپین تر ډېرې مودې پورې درېدلې وو۔ د دې نه مخکې د پولیو لومړنی کیس هم د کراچۍ د پښتنو په ګڼمیشته سیمه لانډی کې مخې ته راغلی وو چې له امله یې د خیبر پښتونخوا صوبې د شانګلپار ضلع درې کلن ماشوم د پولیو د لاسه معذور شوی دی۔ د روغتیا د نړیوالې ادارې چارواکي وایي سکال تر اوسه پورې په پاکستان کې د پولیو 24 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې زیاتره کیسونه د قبایلي سیمو سره اړوند په ماشومانو کې موندل شوي دي۔ د پاکستان لپاره د یادې ادارې یو چارواکی ډاکټر زبیر مفتی په دې اړه 13 ورځ مشال رډیو ته ویل
زیات کتونه چې کوم چې هغه خیبر پښتونخوا او فاټا چې یو ځای وګورئ نو دې ځایونو رپورټ شوي دي۔ فاټا نه چې کوم دی هغه 14 کیسونه رپورټ شوي دي، خیبر پښتونخوا نه چې کوم دی هغه 15 رپورټ شوي دي۔ نو دا 19 کیسونه یا 19 کیسونه چې کوم دی په 24 کې دې ځایونو رپورټ شوي دي۔ سند کې ټوټل 3 کیسه رپورټ شوي دي،
د سند صوبې د روغتیا د محکمې چارواکي مزر خمیسانی مشال رډیو ته ویلي دي که څه هم یو وخت د کراچۍ ښار ځینو سیمو ته د پولیو ضد څاسکو ورکوونکو ډلو له تللو څخه ډډه کوله خو اوس دوی د پولیسو په پیره کې د کراچۍ ښار هرې سیمې ته ځي۔ ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ۔
د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی دفتر هغه راپورونه رد کړی دی چې ګواکې ولسمشر حامد کرزی د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د عبدالرب رسول سیاف د کاندیدو دو ملاتړ کړی دی. تر دې مخکې د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ ملي ائتلاف ویلی و چې د ملاتړ د جذبولو لپاره تیره اونۍ په ارګ کې د سیاسي مشرانو یو مهمه غونډه هم شوې وه. په دې اړه زموږ همکار احمد زبیر ژمن د ولسمشر کرزی د ویاند عادله راز نه پوښتلی.
د جمهوري ریاست د ویاند مرستیال عادله راز رپورټونه وایي چې ولسمشر حامد کرزی هڅه شروع کړي ترڅو د عبدالرب رسول سیاف د کاندیدۍ لپاره د راتلونکي جمهوري ریاست سیاسي ملاتړ را خپل کړي. د دې رپورټو په اړه ستاسو معلومات څه دي؟ ستاسو جواب څه دی؟
څنګه چې تاسو خبر یاست، رئیس جمهور او د افغانستان دولت همیشه دا کوشش دی ویلي دي چې راتلونکي انتخابات باید شفاف وي او هر هغه څوک چې د افغانستان د قوانینو په اساس کولای شي ځان کاندید کړي د حق اجازه لري چې ځان کاندید کړي، او د افغانستان خلک په ځانونه پوهه کولای شي چې هغه ته رای ورکړي. نو داسې یو څه چې رئیس جمهور مشخصا غوښتي وي چې یو مشخص کاندید ته سیاسي حمایه ورکول شي، داسې یو څه تر اوسه نه دي شوي. او در اخري راپورونه چې نشر کیږي دا بیا اساسه دي، او د هغه پسند کې به دا وایم چې بلې او رئیس جمهور سیاسي او همدارنګه جهادي رهبرانو سره منظم قتل نه لري او قتل خواهی هم دوی سره لیدلی دي په مختلفو سیاسي او د افغانستان په اقتصادي مسایلو باندې دوی سره بحث او خبرې کوي. اما دا سیاسي چې راپورونه اخر وخت کې نشر شوي دا سیاسي نشته.
ولسمشر څو ځلې ویلي چې خبردای د ملي اجماع لارې دوه درې نفر راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه را مخې ته کړي د کاندیدانو په توګه. دغه ملي اجماع ته هم کوششونه د ولسمشر لخوا شروع شوي او کناسې جوړ شي؟
څنګه چې ما مخکې هم وویل چې دا اخري راپورونه بیا اساسه دي، او رئیس جمهور همیشه دا ویلي دي چې انتخابات باید شفاف وسي، او افغانان په ازادانه توګه وکولای شي چې خپل دلخوا او هغه کاندیدات چې دوی علاقمند دي وکولای شي رای ورکړي.
عادله راز د افغانستان د ولسمشر وینده. امریکا په مصر کې د وروستي تاوتریخوالي په خبرګون کې لدې هواد سره خپل راتلونکي پوځي مشقونه رد کړي یا لغوه کړي دي. دا اعلان تیر ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما کړی دی، او د دې ترڅنګ د لری کړل شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو پر ضد د امنیتي ځواکونو لخوا د زور کارول په کلکه غندلې دي. د مشال لړیو د خبرونو مرکزي څنګه په دې اړه یو راپور لري چې ژباړه تاسو ته رضوان مراد وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ویل هیواد یې له مصر سره د راتلونکي میاشت ګډ پوځي تمرینونه لغوه کوي. جمهور رئیس اوباما دا اعلان وروسته تر هغې وکړ چې په مصر کې د امنیتي ځواکونو او د لرې کړه شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو ترمنځ په وروستي تاوتریخوالي کې سلګونه کسان ووژل شول. باراک اوباما چې په میسوچوسټس ایالت کې دا څرګندونې کولې، د مزارچانو پر وړاندې د مصر د حکومت وروستی ګام په کلکه وغنده.
While we do not believe that force is the way to resolve political differences, after the military's
دوی په داسې حال کې چې موږ په دې باور نه لرو چې زور او قوت د سیاسي اختلافاتو د حل لار ده، د پوز له مداخله څونه ورسته د روغې جوړې لپاره یو چانس او د دیموکراتیک مسیر د بیا پیلولو فرصت موجود، خو پر ځای د خپل سرو نیولو او د محمد مرسي د پلویانو د ځپلو یو خطرناک لار را مخته شو، او اوس بیا د غمجن تاوتریخوالی چې سلګونه کسان پکې مړه او زرګونه نور ژوبل شول. ولسمشر اوباما ویل باید د سولیزې مظاهرې د حق درناوی وشي او په مصر کې بیړنۍ قانون لري شي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ویل چې واشنگتن د مصر د هیڅ کوم سیاسي لوري ملاتړ نه کوي. پاین حال کې د امریکا دفاع وزیر چک هاګل ویل د خپل مصري سیال جنرال عبد الفتاح السيسي ته تلیفون وکړ او هغه ته په ډاګه کړ چې تاوتریخوالی به د دوړو هیوادونو ترمنځ پوځي اړیکې لګواخ سره مخامخ کړي. اخوا په انقره کې پروند ترکیه صدر اعظم یو ځل بیا د مصر د حالاتو د څېړلو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. رجب طیب اردوغان ویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید ژر غونډه وکړي او ټول باید د اړینو ګامونو د پورته کولو لپاره هو وای، او کڅوک د ضروري اقداماتو د کولو په اړه موافق نه وي نو د هغوی به تاریخي مسؤلیت پر غاړه شي. بلور ته ټاکل شوی د 4 روپۍ ټولنې د بهرنیو چارو وزیران راتلونکي اونۍ د مصر د وضعیت په اړه غونډه وکړي.
د رضوان مراد په ریپورت کې مو اوریدل چې د مصر په حالاتو باندې نړیوال غبرګونونه مخې ته راغلي دي. د اخوان المسلمین ډله ادا کوي چې د شروع یا د چهارشنبه په ورځ په شخړو کې د دوی په زرګونو کسان وژل شوي او زرګونه نور ژوبل شوي هم دي. خو د مصر حکومت له شپږو سوو نه د زیاتو کسانو د وژل کېدو خبر پخلی کړی دی. په قاهره کې دا شیبه د طب پوهنتون د محصل محمد صادق نصرت سره په لیکیو دی. د افغانستان د اورزګان ولایت اوسیدونکی دی او دغلته زده کړې کوي. نصرت صاحب، تاسو عمل تاسو ستاسو په شاوخوا کې دغه هر څه روان دي، څه وینئ تاسو په مطبوعاتو کې سره راځي که اورېدونکو ته یو تصویر وړاندې کړئ؟
مننه. دلته خو حالات د چیرې یو نیم میاشت راهیسې ډېر سره خراب دي او هم د خلکو پر ژوند او زموږ پر ژوند باندې ډېر منفي تاثیرات کړي دي. څنګه چې دا دوه میدانونه لکه ربیع الادبیا او میدان نهضه د یو نیم میاشت راهیسې د محمد مرسي پلویان په کښې اعتصام کوونکي وو او ناست وو او دا ځایونه یې نیل کول او لوی لارې بندې کړې وې او غوښتنه یې دا درلوده چې باید محمد مرسي بیرته خپل قدرت ته ورسول شي او عسکري انقلاب یا په اصطلاح د دوی کودتا د منځه ولاړه شي. نو لارې ټولې بندې وې، په هجوم راغلی وو، مکې نیولې وې، سړکانې بند کړې وو د دې دپاره چې د خلکو در مابین خپله شخصي شخړې ونیسي، ځکه دلته خلک بعضې خلک راوتل. هغو دا غوښتنه درلوده چې دا اعتصامونه د منځه وي، ځکه زموږ روزګار ولاړ دی او ژوند مو په ټاپه ولاړ دی. نو د دې وهم د لرې کول، د دې وهمه چې دا خلک خپل په منځو کښې سره اخته نه شي، نو فوج مابین سره رالی، بیا فوج ولاړ وو، دا مچکې نیولې وې تر دغه وخته پورې چې مثلا کله یې د چهارشنبې په ورځ باندې عملیات پیل کړل او میدانونه یې خالي کړل او ډېر کسان یې ووژل. نو د دې وژنو وروسته هغه کسان چې مخالفین وو هم چې کله د باندې وځو او د هغو سره مخ کېږو، هغه هم ډېر د مایوسۍ احساس کوي. حتی مخکې د فوج ملاتړې وه، مګر اوس د فوج څخه یې زورونه مات شول او ډېر خلک چې دي د هېچا سر نه خلاصېږي چې څه به پېښه شي او څه پېښېږي. بوجیان د پخوا په نسبت باندې د پرون راهیسې ډېر زیات شوي دي، په ټولو کوڅو کښې ولاړ دي. د څلورو بجو څخه وروسته حالات اضطراري دي او د شپې د نهه بجو څخه بیا د سهار تر اووه بجو او شپږو بجو پورې دربندیز دوی څوک نه شي وتلی او ګرځېدلی نه شي، ځکه باید دغه مخکې
نصرت صاحب که در ته ووایي چې ویل کېږي چې اخوان المسلمین نن د غوسې څرګندولو ورځ مانځي او داسې رپورټونه هم دي چې کېدای شي د جمعې د مانځه پر مهال دوی سترې مظاهرې وکړي، تاسو له مطبوعاتو نه څه مسارلي دي یا مو اورېدلي دي؟ دغسې امکانات وینئ؟ تاسو ویل چې پوځ هم په لارو کوڅو کې ولاړ دی، نو څومره امکانات شته چې دوی بیا راوځي؟ آیا د چهارشنبې د ورځې په څېر د یوې بلې شخړې امکانات هم لیدل کېږي؟
وو د شخړې امکانات خو زیات په دې لیدل کېږي، ځکه یو خو دوی په اخبار کښې مثلا د تلویزیونو او راډیوګانو د لارې څخه خبر نه ورکول کېږي، او که دوی خبر ورکوي هغه یې پر تلویزیونو او پر راډیوګانو پرېښول کېږي. نو د دوی یوازنۍ د مطبوعاتو د خبراوي لارې چې هغه فیسبوک دی، دوی د فیسبوک د لارې مصریان ډېر فعاله دي، یعنې حتی د لس کلنه څخه نیولې بیا تر شپېته کلنه او اویا کلنه پورې د دوی ټول کسان فیسبوک استعمالوي. یعنې دا کښې ډېر کم کسان دوی په دوی کښې چې فیسبوک ته لاسرسی نه لري. نو دوی پر دې باندې پر فیسبوک باندې چې موږ وینو دغه ورکوي، خپل اعلانونه وکړي، خپل ټوله خبرونه فیسبوک د لارې وکړي. او دا دې لیکلي هم یې په خپلو صفحاتو او پیجو باندې چې د جمعې د لمانځه وروسته باید د دوی مظاهرې په مختلف د قاهرې په ښار کښې په مختلفو ځایونو کښې نومونه ورته لیکلي چې باید راووځي او باید خپل د خپل غچ اخیستلو ته دغه یې نه دي کړي، خو دې خاطر چې خپله غوسه څرګنده کړي. دغه کسان چې د دوی وژل شوي دي او دې ته یې جمعه غضب ویلې ده، یا د قهر جمعه ورته ویلې ده. لا تر اوسه پورې هم د جمعې لمانځه ته تقریبا دوه نیم ساعته وخت پاتې دی، او تر اوسه پورې لس بجې او شل بالا دغه وخت دی. نو کله چې جمعې لمانځه کېږي هغه وخت بیا درک معلومېږي چې څه پېښېږي. ګورئ مخکې د باندې ووتلم، فوجان سره دغه کېدله زیاتېدله، موټران او ټانګان یې نور هم دغه سیمې ته سره راتلله او دا مچکې یې سره نیولې. نو دوی هم یو څه په ویره کښې چې څه مشکلات پېښ لري.
نصرت صاحب، که په لنډه توګه راته ووایي، وخت نه لرو، چې دغلته افغانان اوسېږي یا د پښتونخوا پښتانه چې اوسېږي، په دې ټولو شخړو کښې دوی ته خو څه ډول تاوان نه دی رسېدلی؟
نه، کوم مشکل نه دی رسېدلی، خو هغه اولو شخړو کښې دا په ربیع الادبیا میدان ته افغانان باید تلله، یوازې افغانان نه، ټوله خارجیان تلله. خو تقریبا یو دوه افغانان ونیول شول، هغه بیا د یو څو ساعتو دپاره بندیانو بیا چې وپېښېدله چې محصلین یې بېرته ایله کړي وه، دیره جره پر اوسه چې سیل یو چې د اسکندریا په نامه سره یو شهر دی لته میر دنه نیول سو د وروسته تو د فار بنجو بیا لکه سو نور الحمدلله کوم مشکلات یې پیښ کړی افغانانو
ډیره زیاته مننه محمد صادق نصرت په مصر کې د قاهره پوهنتون د طب د پوهنځي مسلو چې موږ ته د هغه زینه تازه معلومات راکول چې هلته څه ډول حالات دي. او اوریدونکو اوس هم یو بل ریپورت هغه د افغانستان په اړه. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو قومندان وایي د افغانستان او امریکې ترمنځ ستراتیژیک تړون د دې خبرې لپاره اهم دی چې تر مخه څومره نړیوال ځواکونه د 2014 کال نه پس په دغه هیواد کې پاتې شي. رویټرز خبري اژانس په دې موضوع یو راپور لري چې لوی دمه وروسته د تشباړه وړاندې کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان جنرال جوزف ډنفرد وای په 2014 کال کې د افغانستان نه د نړیوالو جنگیدونکو قواو تر وتلو وروسته به هم د دغه هیواد امنیت تر ډیرو کلونو پورې په نړیوالو ځواکونو اډانه ولري. رویټرز اژانس لیکي په داسې حال کې چې افغانستان کې د امنیتي چارو افغان ځواکونو ته د سپارلو رسمي خبرې او هڅې روانې دي. دا بحثونه هم کیږي چې امریکا او ناټو به د اعلان شوې نیټې نه پس خپل څومره ځواکونه په افغانستان کې ساتي. سوله ترهګرۍ د پیښو مخنیوی وکړي او د افغان ځواکونو د عملیاتو ملاتړ. که څه هم سپینه ماڼۍ غوره ګڼي چې خپل 2000 پوځونه د 2014 کال نه پس هم په افغانستان کې وساتي، خو د امریکا د پوځنی چارواکي به غواړي چې دا شمېره د 2 او یا هم 3 برابر وي. رایټرز لیکي کله چې د امنیت چارې په ټولیزه توګه افغان ځواکونو ته سپارل کیږي نو هغه مهال به د افغانستان د خپلو ځواکونو شمېره 3,25,000 وي، خو د امریکایي چارواکو په وینا اوس مهال د افغان سرتیرو د شمېرې کچه دې حد ته نه ده رسېدلې. جنرال جوزف ډنفرد بخای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وروستۍ قومندان وي. نوموړی رویټرز خبري اژانس ته په یو ځانګړي مرکه کې ویلي د 2014 کال نه پس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو موجودیت ډېرې پیچلتیاوې لري. یوازې د ځواکونو شمېره مهمه نه ده چې څومره به پاتې کیږي. رویټرز لیکي په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو 12 کلونه تیر کړل، خو طالبان بیا هم د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو خلاف د بریدونو وړتیا لري. نو واشنگټن به د روان کال تر پایه د پریکړه کوي چې د 2014 کال نه پس څومره ځواکونه په افغانستان کې پریږدي. په افغانستان کې دا مهال 8,000 نړیوال ځواکونه جنگیږي چې 3/4 کې برخه امریکایي ځواکونه دي. جنرال جوزف ډنفرد وایي د افغانستان او امریکې ترمنځ ستراتیژیک تړون هم ډیر مهم دی او تر مخه به دا پریکړه کیږي چې څومره نړیوال ځواکونه په افغانستان کې پریښودل شي. د نوموړي په اند دوی یو مستحکم متحد او پرامن افغانستان لیدل غواړي او د دې هدفونو د ترلاسه کولو لپاره د دوی هلې ځلې روانې دي. که دوی د دغو هدفونو په ترلاسه کولو کې بریالي شول نو بویا چې په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو شتون به بریالي وګڼل شي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د پاکستان تحریک طالبان او مجاهدین انصار په نوم وسلوالو ډلو د ډاکټر عثمان پنسه په خبر غبرګون خودلې دی ویلي دي چې که نوموړی او نور ملګري په دار شول نو بدل به له میانوا شریف او شاباز شریف ناخلي. دواړو ډلو له رسنیو سره په خبرو کې د اعلان کړی دی. په دې اړه د حکومت څخه بیان مخې ته نه دی راغلی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د روانه میاشتې په درویشتمه نیټه فیصل آباد زندان کې بند ډاکټر عثمان او د نورو ملګرو پانسی په خبر تحریک طالبان پاکستان د سخت رد عمل اظهار کړی. تحریک طالبان پاکستان په خپل نوی بیان کې ویلی دی که ډاکټر عثمان په پانسی وخېژول شو نو بدل به یې نیغ په نیغه د میا نواز شریف او شهباز شریف څخه اخیستلې شي او د مسلم لیگ نون صوبایي او علاقایي مشرانو په کورونو کې به خودکش حمله کوي. دا خبره تحریک طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد رسنیو ته په خپل ورکړل شوی بیان کې کړی ده. نو موړیوې د عوامي نېشنل ګوند نه زیات به مسلم لیگ نون قائدین په نخه کړي. شاهد الله شاهد په خپل بیان کې ویلي د خودکش حمله کوونکو سکواډ یې تیار کړی. دوی ویلي هر طالب د دوی لپاره ډاکټر عثمان دی او د یو طالب پانسی هم ورته قبول نه ده. بل طرف ته وزیرستان کې د طالبانو نوی گروپ مجاهدین انصار هم د ډاکټر عثمان پانسی په خبر خپل رد عمل ښودلی. مشال ریډیو ته د مجاهدین انصار ترجمان ابو بصیر د ټلیفون د لارې وویل چې د ډاکټر عثمان بدل به له حکومت په قبایلي سیمو کې اخلي او قبایلي سیمو کې به د بریدونو او خودکش حملو سلسله شروع کړي.
تاسو زمونږ د همکار رپورت اوریدو. په دې رپورت کې تاسو اوریدل چې تحریک طالبان او مجاهدین انصار ډلو د مسلم لیگ نون حکومت ته او مشرانو ته ګوتڅنډنه کړې ده. که ډاکټر عثمان پانسی شو نو دوی به پې بریدونه کوي. د سټوډیو د ګړی ستن ښایي چې په پښتونخوا کې یوه نیمه بجه کېدونکې ده. ګولایز هم سټوډیو ته راغلی. مایک هغوی ته سپارم. تاسو ته د دې مهال لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودھری وایي چې په بلوچستان کې د ځینو د لادرکه شوو کسانو په معاملې کې د امنیتي ځواک اف سي خلاف ثبوتونه موجود دي. نوموړي دا خبره په بلوچستان کې د بدامنۍ په اړه د مقدمې د اوردن پر مهال کړې. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې پولیسو او له طالبانو سره په نښته کې د هغوی درې تنه وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د بدخشان د جرم ولسوال عبدالجبار مصدق مشال لري ته وویل چې په نښته کې یو پولیس والا هم وژل شوی دی. د افغانستان جمهوری ریاست هغه راپورونه رد کړي چې ګینه ولسمشر حامد کرزی د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د عبدالرب رسول سیاف له کاندیدو ملاتړ کړي. دا خبره پرون د ولسمشر حامد کرزی د بیان مرستیالي عدالت د مشال رادیو سره کړي. د افغانستان له طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداروي د پلازمینې کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې په وروستو سیلابونو کې شاوخوا 112 کسان مړه او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاست تېره ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل د کابل سروبي او شکردره ولسوالۍ سختې ځپل شوي. په مصر کې د تشدد د پیښو په اړه اندېښنې له هغې وروستو نورې زیاتې شوي چې اخوان المسلمین ډلې پر خپل پلویانو غږ کړي چې کوڅو ته راوځي. د قهرجنې جمعې په نوم غږ په داسې حال کې شوی چې مصري چارواکو له چهارشنبې ورځې راهیسې د تشدد په پیښو کې د مړو شمېره د 650 نه زیاته ښودلې. وژل شوي زیاتره ولسي وګړي ول. بلخوا په سفارتي کچه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په مصریانو غږ کړي چې د زور له کارونې دي ډډه وکړي. د لبنان وسلواله ډله حزب الله وی په پلازمینې بیروت کې د شیعهګانو په یو مرکز کې د موټر بمې چاودنې لږ تر لږه 13 کسان وژلې دي. او د ایران پارلمان د ولسمشر حسن روحاني له 13 نامزد شو وزیرانو څخه 15 ته د باور رای ورکړه.
ګل ایازو چې تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کولو. د خبرونې په وروستیو 15 منټو کې تاسو جمهوریت 19 پروګرام هم اوریدل شئ. خو تر هغې وړاندې څو راپورونه او د هغې نه وړاندې مطبوعاتو ته کتنه کوو. کورنیو ورځپاڼو ته سراج ظهیر او نړیوالو ته عبدالحق کاکړ کتنه کوي.
نن د پیښور نه خبریدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د داخله چارو وزارت وایي چې حکومت به په هیڅ یو غیر ملکی دباو کې ناراضي او د ملکی قانون تر لاندې به د مرګ په سزا عمل درآمد کوي. ادارې مخکې لیکي چې د داخله چارو د وزارت مطابق څلور داسې زمرې دي چې د صدر له طرفه د مرګ په سزا عمل درآمد نه کیږي، چې پکې ملټری ایک، انسدادي ترهګری ایک، د نشیز توکو ایک او د ریاست د خلاف ورزي د کاروایي مقدمه شامل دي. د ادارې په وینا چې ځینې سزاګانې سخت ضرور ښکاري، خو سوال دا پیدا کیږي چې د یو ملک دشمن تحریب کار غداری کې ککړ او وسلوالو سره ولې نرمي وکړي شي او د دې نرمۍ لوجې پټولنه کې د قانون او سزاګانو یره ختم شي چې لوجې لا قانونیت ته وده ترلاسه کیږي. ادارې مخکې لیکي چې د داخله چارو د وزارت لخوا ملکی قوانینو تر لاندې د مرګ په سزاګانو عمل درآمد سرګندونه پوره نه ده، بلکې په دې د عمل کولو ضرورت دی. ادارې ریکلی کی چې د امر نه دا سرګندېږي چې موجوده حکومت په دې معاملې باندې د نورو نه مختلف ثابت شوی دی او د غرنګ دوی د مرګ په قیدیانو باندې به اوس نور انتظار نه کوي. ایکسپریس روس په خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان او هند وزیر اعظمان لخوا یو بل ته د خط لیږلو لوجې له سور زوره سي پلاین اف کنټرول روان صورتحال په قابو کې راغلي دي. ادارې وړاندې لیکي چې د هند لخوا په پوله باندې د ډزو او ګولباري لقبل حالات ډیر خراب شوی وو او د دې لوجه د جنگ خطر رامنځته شوی وو، خو په دې حالاتو کې د پاکستان حکومت د صبر نکار واغستو او د داسې قسم بیانونو نه ډډه وکړه چې د کومې نه د دوانو ملکونو په تعلقاتو اثر وغورځيږي. خو د دې باوجود هم د هند وزیر دفاع د هغه بیان چې غني هندي پوز د سرحدونو صورتحال مطابق جواب ورکولو کې آزاد دي لکبل حالات خرابېدو لخت روان وو، خو د خطونو په حالاتو سمولو کې مهم کردار ولوبولو. د ادارې په وینا چې پاکستان او هند له ډېر مودې راسي مذاکرات روان ساتلی دي او چې کله هم په دغه مذاکراتو کې سخه اړخ راغلي دي نو داسې قوتونه رامنځته شوي دي چې دغه مذاکرات بیا په شا کړی دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل وایي هغه کس چې واشنگټن او نوی ډیلی ورته د ترګرو د سرغنه په سترګو ګوري، د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت د لاهور په ښار کې پریډ وکړي چې دا د هند او ګوانډي هیواد ترمنځ تاوتریخوالی نور هم زیاتوي. د ورسپانې په خبره د حافظ سید له لوري د یو غیر سرکاري پریډ مشري کول د پاکستان پر خپله خاوره له شته جهادي اورپکو سره د مبهمو اړیکو او دا شاند د هیواد لتیرو دیرش کلونو راسی وسلواله ډلې د ځان په ګټه د استعمالولو مرکزی نقطه په ګوته کوي. د امریکا چارواکو د حفیظ سید په اړه معلومات ورکونکو ته چې په نتیجه کې هغه ونیول سي یا مجرم وګرځول سي لس میلیون ډالر انعام اعلان کړی دی. او دارنګ هند بیا وایي حفیظ سید د لشکری طیبه باندې دی چې دغه ډله په 2008 کې د ممبئی په بریدونو کې په لاس درلودلو تورنه ده. د ممبئی په برید کې د شپږو امریکایانو په ګډون 168 کسان وژل شوي وو. د ورسپانې په خبره هند دا هم وایي چې لشکری طیبه چې ورباندې په 2002 کې بندیز لګول شوی وو د پاکستان د فوج ملاتړ ترلاسه دی. او اورپکی او فوج په ځینو کاروانو کې د یو بل همکاري کوي خو پاکستان دا تورونه ردوي. د امریکا د جارج ټاون یونیورسټي اسیسټنټ پروفیسر کرستین فیر وال سټریټ جرنل ته ویلي د اسلام آباد په نظر کې د لشکری طیبه نظریه د پاکستانی طالبانو په مخنیوي کې ګټوره ده. ورسپانه زیاتوي امریکا دا وخت لشکری طیبه د ځان لپاره یو مخامخ ترګر خطر نه بولي، خو بیا هم واشنگټن د دې ډلې ممکنه نړیوالو اړیکو اندیشمن کړی دی. بلخوا د برتانیې ټیلیګراف ورسپانه د الیگزینډر پینکرز د افغانستان په اړه مقاله خپره کړې ده. د وایز مانیکا وینسټن چرچل چې کله 20 کلن و نو د برتانیې پارلیمان ته وینا کړې وه، خو د پوینا د هغه په شان زه د پارلیمان غړی نه یم خو بیا هم یو څه ولسی شهرت لرم. نن د خپلې 20مې کلیزې په موقع د پخوانیو پوجانو په هغه ډله کې شامل یم چې یو داسې مقصد لپاره د وزیر اعظم په دفتر کې درخواست جمع کوي چې زما په عقیده زما نیکه هم د دې هدف په ډاګه ملاتړ کړی وو. د دې په وینا دوی پر حکومت غږ کوي چې هغو ټول افغان ژباړونکو ته چې له لومړۍ ورځې په افغانستان کې د برتانوي پوجانو خدمت کړی وو موکا ورکړي چې نه یوازې نوې خوندې ژوند شروع کړي، بلکې زموږ د عسکرو د ملاتړ په خاطر چې ژوند په خطر کې اچولی وو او لا هم په خطر کې دي وژغوري. د ده په خبره د دغو کسانو شمیر 1500 دی او ورته د کار لپاره ښې پیسې ورکړل شوې، خو د دې ترڅنګ دوی د یو بهتره افغانستان د جوړولو ښه تصور هم درلودي. د ده په وینا دوی یوازې ژباړه نه کوله، بلکې د طالبان له لوري د انتقام اخیستو په شکل کې خپل او د کورنیو ژوندونه په خطر کې اچولې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د روغتیا وزارت لخوا په خبره شوې خبر پانه کې اعلان شو چې د اگست 15 مینیټه یعنی لپاره راځي به د صوبې په ټولو دولتي روغتونونو کې لوړیا درملنې علاوه هر ډول دارو به هم مفت ورکول کیږي. تیر ورځ د مشال لیډیو خبريال د پیښور بیلابیلو روغتونونو ته ورغلی او اول ته خلکو پوښتنه وکړه چې آیا دارو یې مفت ترلاسه کړي دي او که څنګه. دې خلکو ویل دي چې هر څه په خپلو پیسو اخیستي دي. د وړیا دوایان ورکول حکم پاړه د روغتونونو چلوونکي سوای تفصيلي د شبیر احمد جان نورو.
د خیبر پختونخوا د صحت صوبای وزیر شوکت یوسفزی لخوا خورشوي خبر پانه کې ویل شوې دي چې د 15 اگست نما د خیبر پختونخوا ټول سرکاري اسپیټالونو کې د مفت علاج نه علاوه هر قسمه دارو درمل ویړیا ملایويږي. ول په دې اخلا چې کلمون د پیښور لوی اسپیټال لیډر ریډینګ ته ورغلو او هلته کې راغلي د نارغ خپل خپلوانو سره خبره تر وکړي، دا غوي ویناوه چې هر څه دوی په بیا راوخستل.
زمانوم سادولا دي او موږ د خپل مریض تناسي حکومت خدا اعلان کړی دی. آیا په دې باندې غیر کارکردي وکي؟ اسې زبانی خرج خبرې نه دي. جی او نن زموږ مریض د دارو درمل په خپل راغلي په خپل پیسې موږ خلا پرې
اسپتال نه بهر د دارو د دکان نه دارو په خپل پیسو راوخستل. مشال لیډو توای
ګلبار شکرپور او مونږ مریض راوځي اسپتال ته یو غریبی رړی را او دوا ټول په پیسو وروړو په خر ته وروړو بیا به سره حساب کتاب کوجه کړه سره وشي هم مزدور کار دی دلته سره کوم نه خاصه
ولی هم په دې اخ اخلا چې کلمو د لیډرینګ اسپیټال چیف ایگزیکټو یا مشر ډاکټر ډاکټر پروفیسر ارشد جاوید نو پختل نو د هغوی وینا وا چې په دې لړ کې دوی ته د حکومت لخوا نه خو هدایت راغلی دي او نه څه اضافي پنګ راغلی ده ځکه چې داسې کولو لپاره ډېر زیاتې پیسې پکار دي
په دې سلسله کې خو مونږ ته صدا سه ایکسترا فنډینګ خو لا نه دی ملاو شوی چې کم دوایا په سٹورز کې وی هغه خو فری وی خو اوبیسلی الله رج غوندې اسپتال چې کم ته پنځه زره کسان ډیلی وزٹ کوي نو اوبیسلی هغې ته خو هر یو سیز فری ورکول ډېر غټ ریسورس به غواړي نه حکومت انټینشن خو ظاهر کړی دی چې مونږ دا شی به فری کوو نو لا اوسه پورې مونږ ته هغې حوالے سره ریسورسز نه دي راکړی شوي
یادونه وړ ده چې په 14 اگست د پاکستان د آزادۍ ورځ په موقع باندې د خیبر پختونخوا د سیاست صوبایي وزیر شوکت یوسفزی ویلو چې د 15 اگست نه به په ټول سرکاري اسپیټالونو کې د مفت علاج نه علاوه هر قسمه داروګان هم وړیا ملاويږي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
تاسو زمونږ د همکار شبیر احمد جان په رپورت کې واورېده چې د خیبر پختونخوا اوسنی حکومت اعلان کړو چې په روغتونونو کې به خلکو ته وړیا درملنه کوي او درمل به هم وړیا ورکوي خو حقیقت دا دی چې هلته خلک وایي اوس هم درمل په پیسو باندې اخلي له یوې دمې وروسته دوه ادبي رپورټونه لرو
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي
جمهوریت اونی زخبرونه د دې خبرونه په روسته یو شیبو کې وره د امریکا په میریلند ایالت کې د پښتنو یوې ټولنې پښتون امریکن کمیونټي اسوسییشن د پښتو دویم نړیوال کانفرنس تابع کړی ده د دې ټولنې یو منتظم قاسم یوسفزی وای د کانفرنس بعد د سپتمبر میاشتې پر لومړی نیټه کېږي د یوسفزی په خبره د ځل کانفرنس د پښتو ژبې او کلتور د پرمختیا پر موضوع کېږي د موضوع په اړه به لیکوالان پوهان او ادیبان ویناګانې کوي ل قاسم یوسف سره د مشال لډیو خبريال ګل ایاز مرکه کړي او په پایل کې ترې پختلی چې د تیر او راتلونکي کانفرنس د موضوعګانو توپیر څه دی
تیر کانفرنس څنګه چې وونو د هغه اهداف او یا چې کوم داغه تھیم وو هغه دا و چې په بهرنیو ملکونو کې په خصوصي توګه په امریکا کې په د شمالي امریکا کې مونږ د پښتو ژبه څنګه ژوندې او ساتو تاسو ته معلومه وي چې د دنیا نه د وخت کې ډېر په تیزه سره مختلف ژبې لګیا دي رکیږي نو زمونږ مشرانو په دې ملک کې او مونږ دا هڅه وکړه دا هڅه مشورو کړې چې مونږ د ژبه څنګه ژوندې او ساتو نو د تیر کانفرنس زمونږ چې کوم تھیم وو هغه هم دا و چې په امریکا کې یا په دنیا په نورو بهرنیو هیوادونو کې د پاکستان افغانستان کوم ځای کې چې د پښتو ژبې مرکز دی دا غینه بهر د ژبې څنګه ژوندې وساتل شي دا ټول پښتانه راغلي او په دې باندې خپل سوچ را مخامخ کړو چې د ژبې څنګه ژوندې وساتو او دا غي په شابه باندې موږ رسټو د تیر کال چې دینو مختلف کارونه وکړو د پښتو کلاسونو مشورو وکړو دا شانتي نو سونو وکړو را روان کانفرنس دا دین نړیوال کانفرنس چې کوم زمو تیم دی نو هغه لږ شانته کې بدل لري او هغه دا دی چې په امریکا کې د پښتو ژبې او د کلچر پرمختیا
دا راته وایي قسم میسوزي چې د دې کانفرنس سو برخې دي او په سو برخو تاسو دا ویشلې ده او په دې کې به څوک څوک ګډون کوي
ګلیاس د دې کانفرنس په درې غټي برخې وي او په هغه کې به لوندې برخې چې نو هغه تاسو ما څنګه وي زموږ چې کم تیم دی هغه دی په امریکا کې د پښتو ژبې او د کلچر پرمختیا نو په دې باندې به زموږ مشران برازي او هغه په دې باندې خبرې کوي په دې کې خو ډیر ځات خلک به ګډون کوي داسې ادیبان او شاعران به د سکایپ د لارې د پاکستان او افغانستان نه هم په دې کې ګډون کوي او ورسره ورسره چې دینو د نیویورک نه به زموږ مرکز راځي چې هغه کې تاج اکبر صاحب دی تاسو یې پیژنئ سربېره سوسایټي دلته په نیویورک کې دا غي مشر دی او د پښتو لپاره ډیر کار کړی دی دغران جنگی خټک صاحب دی ډیر وتلې خبريال دی هغه به هم په دې کانفرنس کې خبرې ترې کوي او دغه څنګه نور زمونږ ډیر مرکزی دی رڼا ممن زمونږ خور دا هغه شاعر هم دا او هغه چې دینو په پښتو باندې ډیر کار کوي هغه په کې راځي او خبرې وکړي دا شانته زمونږ د پاکا د پښتون امریکن کمیونټی اسوسییشن مشران دی هغه په دې کې خبرې کوي پای کې خالد جان دی او پای کې رضاول حسن دی اسناف قادر دی نور زمونږ مرکزی دی هغه په دې کې په دې د زمونږ د حل زری دی د پښتو د پاره یا د پښتو ژبې د پاره د کلچر د پاره یا د ماشومان چې زمونږ په دې بهرنیو ملکونو کې لویږي دي څنګه پښتانه لوی کو لکه په امریکا کې دي اوسېږي په امریکا کې دي انګریزي ژبه زده کوي نور هم ژبه زده کوي خو موږ وایو چې د پښتو ژبه دي څنګه زده کړي زده چې هغه یو شاعر وایي چې دا نور ژبه زده کول کلوي کمال دی خپله ژبه هیرول د کمالي ده نو موږ دا د کمالي نه غواړو پښتنو غونډې بغیر د موسیقي نه کېږي نو درېمه برخه کې موږ موسیقي کوو
یو اخري پښتنه قاسم صاحب د دارت وایي چې تاسو د دې کانفرنس نه سومره هلمند یې او ځکه چې یو خو تاسو خپل هیوادونه ډیر لري پراته نو د پښتو ژبې لپاره به الته تاسو کار کوي نو د دې کانفرنسونو نه تاسو سومره هلمند یې چې دا به سومره ګټه ورسوي
د دې کانفرنس نه خو حقیقت دا دی چې موږ ډیر زیات هلمند یو او دا ټول حل ځلې تاسو خبره بالکل صحیح ده چې د بهر ملکونو کې اوسېږو دلته مزدوري هم کوو او دلته نو کارونه هم ډیر وي او د ماشومان سبقونه وي نور خبرې ډیر زیات وي نو دا غوږ وجه دلته وخت استل خو زموږ د مرګري شکر دی چې ډیر زیات کمیټډ دی او ډیر زیات کوشش کوي د ژبې لپاره نو موږ ډیر زیات هلمند یو او زموږ تمه دا او زموږ یقین دی چې د دې کانفرنسونو به چې کم نتیجې به ډیر راوځي په روان وخت کې نو هغه به ډیر ښه وي ځکه چې دا کارونه مخکې نه دي شوي داسې کانفرنسونه داسې نړیوال کانفرنسونه په دنیا کې د پښتو حوالې سره نه دي شوي نو موږ خپل کوشش دارې په دغه وطن کې په دغه پاکستان افغانستان کې خو ډېر کانفرنسونه کېږي دغه ته خو ډېر غټې غونډې دي او ټولنې دي او هغه داسې کارونه کوي خو د نړۍ نه بهر موږ داسې ډېر نه دي اورېدلي چې داسې کانفرنسونه شوي وي خاص په امریکا کې
د امریکا په میریلند ایالت کې مېش پښتون خبريال او کلتوري مبارز قاسم یوسفزی و چې د ګولایاس پښتنې ځوابولې بیا هم یو ادبي رپورت د چرسدی په شبقدر کې د قلم کورنۍ په نوم یوې ټولنې د کوچنی اختر په مناسبت غونډه او مشاعره کړې ده شاعران وایي دوی غواړي ځوانان پښتو ژبه په سمه توګه زده کړي او د پښتو الفاظ سم وکاروي د مشاعره په اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو
د اختر د خوشحالو په مناسبت او د امن لپاره د شبقدر د شاعرانو د غونډې چې د قلم کورنۍ نومیږي په یو ځای سکول کې محفل جوړ کړو په دې مشاعره کې ګڼ شمېر شاعران راغلي چې خپل قلمونه وړاندې کړل یو ګډونوال حبیب الله درویش وویل چې هغه کوشش کوي چې خپل کشران شاعران په دې پوهه کې چې ګنی هغه د امن لپاره ښه شاعري وکړي او بل د پښتو صحیح ټکي پکې ولیکي
دغه زمونږ ژوند کې چې موږ شاعرانو د جبا د دې خدمت پرې خو نو په نور قوم کې یا بنګریزی طرف ته لاړ شي یا بچ تم د نور قوم ارج قوم د پاره د اغه جبه چې کوم دینو ما په خل د ماستا دغه زندگی او دغه جون د ملک قوم د پاره دغه جبه ده که جبه ختم شول نو بیا قوم ختم شول
نور ولی مجبور سره مهم خبر وکړي او ورنمو پختل په داسې حال کې به هغه خلک اختر څنګه کوي چې په بمی چاودونه کې خپې لاس الوتلې وي او سو کې تپوسم نه کوي نو وای ویل
ولسی شاعر هغه شعر یادی کی چې بربند ته مبارک د اختر وای چا شراب برکړ جوشي علي حیدر ته دازې په زین نفرتونه چې خوار دی او د دماکی او یو سو بلس دا بس د محبت د کمی د وجنه کی کن او دردمند ته د دردونو پته لګي روخت او درد پته سو لګي
د قلم کورنۍ بانی شاعر او حیات اقبال حیات سره مهم خبره وکړلی
چې کوم جنگ سره موږ مخ یو چې دغه جنگ د پاره قام تیار کی ذهنی طور بدنی طور او یقینا چې د شاعر په قلم کې د شاعر په تخلیقاتو کې دا صلاحیت شته خو په کار داره چې هغه د سوچ د مثبت طرف ته کې او دا جنگ خپل جنگ وګڼي او په دې جنگ کې په مکمل توګه په قلمي توګه په بدنی توګه هغه چې کوم د خپل رول تر سره کې
خوږ ژبې شاعر غندل خان غندل یو نظم چې د امن په حواله لیکلو داسې یو لوستو
د آر یو غرب کو نستر کې ویني سری پرتی دی د لر او بره پښتانه قطره قطره پرتی دی کم خواچه ګور مرادی د یتیمانو جړا د آر یو کور ار کوسه کې جنازې پرتی دی په دغه کلی کې چې خلکو نو چرته لاړل سوق پکې نشته دی ورونو ته جرندې پرتی دی هغه زلمی د پښتونخوا نه شو لاړل د پن شو په قبرونو یې خاذې پرتی دی سنگ بغر د مونږ شین شي چې په اور بلیږي د اړ یو غر راته په سکو سری لمبې پرتی دي او خاموش ناست یو سو ویلې نشو قسم وې په مرې راته چاړي پرتی دي او غندل چپ پاتې کیدلې نشو څومره کوم خو کې زولنې پرتی دي
تاسو د مشاعره رپورت اوریدل چې د غندل سپ په شیر باندې پایته ورسیدل همدې سره د رپورتونو لمن رانغاړو ونیس پروګرام تاسو د جمهوریت په نوم ونیس پروګرام لرو چې په امیر ساحل جوړوي په نن خبرونه کې د بشري حقوقو په اړه غږیږو بشري حقوقو ستویل کیږي د انسان د بنیادی حقوقو له جمهوریت سره ستړاو دي په پاکستان کې بل عموم او په پښتون مشت سیمو کې بل خصوص د بشري حقوقو وزه څنګه ده هر څه په دې پروګرام کې اوریدل شي
جمهوریت
ستړي مشهید جمهوریت په نننې خبرونه کې باور چې بشري حقوقونه څه ته وایي په نړیواله توګه د بشري حقوقونو تعریف څنګه کیږي او د دې معیار څه دی بشري حقوقونه له جمهوریت سره څه تړاو لري په پاکستان کې د خلکو کم حقوقونه خوندي دي او کوم نه دي په ټولنه کې بشري حقوقونه څنګه پراخیږي خوندي کیږي او پرمختګ کوي دا او نورې پوښتنې په نننې خبرونه کې سیړو له مشال رادیو سره اوسئ اردوونکو د جمهوریت خبرونې په اوږدو کې مو د جمهوریت په تعریف تاریخ په پښتون مېشته سیمو کې د جمهوری ارزښتونو او رویو په اړه خبرې وکړې موږ په دې هم پوه شو چې په افغانستان او پاکستان کې به ډېر وخت ته اړتیا وي چې جمهوریت په خپل اصلي حالت کې عملي شي او د حکومت د یوه نظام په توګه کار وکړي په جمهوریت خبرونه کې موږ تا کارپوهان وویل چې په خه جمهوری نظام کې د افرادو پر ځای قانون واکمن وي او قوانین د خلکو د خیر ښیګڼې لپاره جوړیږي په نننۍ خبرونه کې موږ د جمهوریت په تناظر کې پر بشري حقوقو غږیږو نو لومړی پوښتنه دا ده چې بشري حقوقونه څه ته وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي بشري حقوقونه هر انسان له خپل پیدایښت سره لري
بشري حقوقونه ټول انسانانو ته په فطري یا طبيعي توګه ورکل سوي وي د دې د انسانانو له قومیت د اوسېدو له ځای جنس قومي یا نسلي اصل رنګ مذهب ژبه او یا بل حالت سره سړاو نه وي هر انسان دا حقوق لري موږ ټول پرته له تفریق و توپیره خپل بشري حقوق لرو دا حقوق له یو بل سره تړلي پر یو بل تکیه کوونکي او ناقابل تقسیم یا لایو بل نه بلیدون کی دی
دلته یو پختنه دا چې د حقوقو پر یو بل د تکیه او ناقابل تقسیم یا لایو بل نه بلیدو معنا څه ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا دا خبره په دې ډول روښانه کړی ده
د انسان حقوقو لکه د ژوند کولو حق د قانون په نظر کې د مساوي کېدو یا برابرۍ حق د بیان د ازادۍ حق اقتصادي ټولنیز او کلتوري حقوقونه لکه د کار کولو حق د ټولنیز ساتنې یا حفاظت او یا تعلیم حقوقونه همدارز د ټولنې پر کچ حقوقونه لکه د پرمختګ حق پر خپل ځان د واک یا د ازادۍ حق دا ټول حقوقونه پر یو بل تکیه کوي یو حق له بل سره تړلې دي او دا ټول حقوقونه له خلکو نه سي اخیستل کېدای هر کس لري
معنی دا چې دا ټول حقوقونه هر وګړی او هر ټولن لري دا څنګه چې ځنې کسان به یو څو حقوقونه لري او نور به نه لري د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا وايي انساني حقوقونه د قانون تړونونو دودیز نړیوال قانون عمومي اصول یا د نړیوال قانون د نورو سرچینو په ذریعه هم بیانېږي او هم یې ضمانت ورکول کیږي
د بشري حقوقو نړیوال قانون پر حکومتونو ځمواري اچوي چې خاص کارونه یا وکړي یا یې ونکړي چې د خلکو یا ډلو د بشري حقوقو او بنیادی ازادیو پرمختګ او ساتنه باور کړي
تر دې تعارف ورسته وسته حقوقو موضوع نور روښانه وو په اسلام آباد کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مرستيال مشر کامران عارف وای بشري حقوقونه له یو بل نشي بیلیدای او نه هم داسې کېدای شي چې یو حکومت یو څو حقوقونه ورکړي او نور بنه ورکوي
دا حقوق چې دي د کې تاسو نه شي کولای تاسو وای دا درې حق مو منو او دا څلور مو نه منو دا یو بل سره تړلې دي کدی کې تاسو یو یا دوا اهم حقوقونه پرې دی نو هغه باقي بیا تاسو دا څو حاصلول نه شي لکه سیاسي حقوق چې کوم درې مین دي کنه نو فریډم اف اسمبلی دا فریډم اف ایکسپریشن دی فریډم اف اسوسییشن دی لکه یو بل سره د ملاوېدو حق لکه دغه چې پولیټیکل پارټي جوړه کی سیاسي پارټي جوړه کی بیا هغه خبره وکړي شي او بیا غي ملاوي دي شي په یو ځای کې نو کته څوک ملاوي دوته نه پرې دی یا غي ته د حق نه ورکوي چې غي تنظیم سازي وکي نو بیا غي نه د باقي حقوق تاسو اغستای نه شي
په پاکستان کې د بشري حقوقو وضع څنګه ده آیا په دې هیواد کې ټول بشري حقوقونه خوندي دي او کنه کامران عارف وايي په نړیواله سطح قوانين جوړيږي هر هیواد یې چې لاسلیک کړي نو بیا د هیواد دننه د هغو قوانینو عملي کولو لپاره نور قوانين جوړوي
څنګه چې زموږ د انساني حقوقو قوانين دي کنه د کې لکه تاسو ګورئ د کې یو اهم خبره ده چې د انساني حقوقو چې کوم تاسو څنګه وې کنونشن دي کړه دا ټول د بین الاقوامي قانون لاندې جوړ شوی دی او د دې انفورسمنت چې کیږي نو دا په اوله حصہ کې د حکومتي په لیول باندې لکه ګورنمنت لیول باندې کیږي لکه قانون خو پاکستان اومني نور ملکونو سره چې موږ خپل خلکو سره داسې سلوک کوو خو بیا هغه چې کوم کنونشن پاکستان ساين کی یا دغه چې کوم کووننت چې هغه ساين کی نو هغه
خپل په پاکستان کې هغه قابل عمل نشي. پاکستان بیا دا هم یو ځمواري غستل چې هغه به قانون جوړي چې دلته کې چې کم لاندې و بیا دا حقونه د پاکستان دغه خلکو ته دا میسر وي.
د بشری حقوقو کمیشن مرستیال مشر کامران عارف وای پاکستان ډیر نړیوال قوانین لاسلیک کړی دي خو عملی کړی نه دي. د وای یو نړیوال قانون د حکومتي ادارو لخوا د خلکو ځورونی یا وهلو ضد دی. هغه قانون پاکستان لاسلیک کړی دی خو په هیواد کې د نن یې ورته د عملی کولو لپاره څه نه دي کړی.
ډیر زیات کنوینشنز دي چې هغه لپاره څلک ډیر قانون جوړ شوی دی. ډیر زیات کنوینشنز دي کوم چې پاکستان ریټیفای کړی دي خو هغه لپاره څه قانون نه دی جوړ کړی. پاکستان اوس دو درې لوی کنوینشن سائن کړی دی دو درې کال کې بلکې په 2010 کې. یو آی سی سی پی آر او انټرنیشنل کوویننٹ آن سیول اینڈ پولیټیکل رائٹس، یو انټرنیشنل کنوینشن اگینسٹ ٹارچر دغه خلاف چې د ایزار رسانی خلاف چې کوم کنوینشن دي. او خو دې په مت کې پاکستان کې فلاسه قانون سازی نه ده شوی او چې کوم زاړه قانون دي نو هغه دا پوره طریقې سره دا مسله نه حل کړي.
ل کامران عارف هم پوښتنه وکړه چې آیا په پاکستان کې بنیادی حقونه ټولو خلکو ته ورکړل شوي دي او کنه. د بیلګې په ډول د تعلیم حق دی وایي دا خبره سمه نه ده چې ګواکې یو څو حقونه دي ورکړل شي او نور به هم بیا ورکول کیږي یا کېدای شي ور نه کړل شي. دی وایي ټول حقونه باید دولت پوره خلکو ته ورکړي.
دا فیصله کول چې دا کم دي که زیات دي دا زما خیال کې دا مناسب نه ده. حقوق چې سور دي دا تاسو څنګه تاسو اول خبره وکړه دا یو بل سره تړلی دا پورا پکار دی. او دې کې دا ویل چې دا حق ضروری دی او دا حق ضروری نه دی دا زما خیال کې دا خبره کول مناسب نه ده. ټول حقونه ضروری دي. خبره دا ده چې بس حقوق چې کوم دي هغه زر امپلیمنٹ کېدای شي. بس حقوق کې به لږ ډیر وخت لګي. لکه تعلیم تاسو خبره وکړه نو تعلیم لپاره سکول پکار دی، ټرینډ استاد پکار دی. نو هغه کې کېدای شي دا څوک نه وایي چې تاسو نن دستخط وکړو سبب دا اکدم په دې عمل درآمد شروع شي کې بټایم لګي. خو خبره دار چې هغه پلس قدم غسل غواړي.
هر وخت چې حکومت حقونه نه ورکوي نو خلک یې غواړي. او د خپل حقونو غوښتنو لپاره آیا په پاکستان کې خلک آگاهي یا پوهه لري او کڅنګه؟ کامران عارف وای په پاکستان کې دولت خلک ځپلی دی او همدا وجه ده چې خلک خپل حقونه نه غواړي حالانکه خلک له خپل ټولو حقونو ښه خبر دي.
ډېر خلک با آگاهي او ډېر خلک با آگاهي لکه دا چې ډېر حقوق دي چې هغه نه خلک آگاه دي خو خلک بې وسه دي. څه کولای نشي لکه کنوینشن اگینسٹ ټارچر وګوري نو دا خو زما خیال دی یار ماشوم او لوی ته پته راځي پولیس ته دا حق نشته چې سړی راګیر کی اولټایز وانټ کی. دا خو لکه بعض داسې خبرې دي چې دینا خو ټوله دنیا خبره ده. بعض ډېر لکه فریډم آف انفارمیشن شو، فریډم آف ایکسپریشن شو کېدای شي هغې باره کې لږ ډېر دغه کمې وي. خو زمونږ چې کم دی وخت کې زمونږ سوسایټي ده هغه کافی حد پورې خبر ده دغه نه. خو که هغه یو خبره نه کوي که هغه یو طرف ته نه ځي نو د هغې به څه وجه وي. او د هغې اکثر یو وجه دا ده چې زمونږ طرف ته د سټیټ ریپریشن ډېر دی او اکثر خلکو دا خیال وي چې که مونږ دا کوشش وکړو نو دینه څه جوړیږي نه.
اوس پوښتنه دا ده چې آیا بشري حقونه له جمهوریت سره تړلي دي او کنه؟ د پاکستان بشری حقوقو کمیشن مرستیال مشر کامران عارف وای د ډیرو حقوقو ترلاسه کولو لار سیاسي وي او همدا وجه ده چې له جمهوریت سره تړاو لري.
ډیر حقوقو غستو لار چې کومه دا غ سیاسي ده او دا ډیر زیات ضروری ده چې پاکستان کې جمهوریت او خلکو سره یو سیاسي لارې چې هغه سیاسي تور سره خپل حق وغواړي او هغه هغه ته میلاو شي.
په تیرو خبرونو کې موږ پوه شو چې په پاکستان کې د جمهوریت تاریخ ښه نه دی پاتې شوی. نو آیا دا کېدای شي چې په داسې حالاتو کې هم خلکو ته حقونه ورکړل شي چې جمهوریت کمزوری وي او یا بالکل نه وي؟ عارف وایي داسې هیڅ امکان نه لري. بشري حقونه د جمهوریت له لارې اخیستل کېدای شي. عارف وایي اصلا جمهوریت په خپله یو بشري حق دی.
جمهوریت یو لار ده په دې به تاسو ځئ نو چې تر څو پورې دا جمهوریت ټیک دی که غلط دی که خلک ورته هر څه وایي دا یو لار دا په دې تلل دي او دا به رو به دا هغې دغه ته ورسي هغې لیول ته ورسي چې کوم نه به خلک خوشحاله وي. په دې تناظر کې که موږ ګورو نو داسې ډېرې خبرې دي چې هغه نه شوی کېدی. داسې ډېرې خبرې چې کېدای شي او همدغسې چې دا سلسله جاري نو کومې خبرې چې اوس خلک نه شي کولی کومې خبرو چې اوس خلک هغې مناسب نه ګڼي چې هغه وړاندې راولي هغه وخت سره به هغه هم حل شي. جمهوریت بیسیکلی ضروری دی. جمهوریت نه بغیر انسانی حقوق نشي راتلی بلکې جمهوریت پخپله یو انسانی حق ده.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې بشری حقوقونه په بشپړ ډول د ټولو انسانانو حق وي او هر حکومت پړوي چې خلکو ته حقوقونه ورکړي. تاسو خبر شوی چې حکومت هغه وخت د خلکو حقوقونه خوندي ساتي او ورکوي چې په هیواد کې جمهوریت وي. معنا دا چې جمهوریت او بشری حقوقونه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي. دا ونننۍ خبرونه پر راتلونکو خبرونه کې بل یو بل موضوع سره حاضر شو په مخه مخه.
جمهوریت
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے